سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ژمنه کړې چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې مجاهد دې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت د نجونو ته د نصاب په سمونې د تګ راتګ لپاره د ترانسپورتي وسایلو په چمتو کولو او د جلا ښوونیز سیستم په جوړولو بوخت دی د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو محرومې کړې د دوی ویاند ښاغلي مجاهد په وار وار د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې ورکړي خو لا هم د یو کال په تیریدو دا ژمنې نه دي عملي شوې ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جیلانی پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې د راپورونو له مخې سپارول په دوحه کې له طالبانو سره وروستیو څو اونیو کې خبرې هم کړي هغه پخوا په افغانستان کې د کاناډا سفیر پاتې شوی د کاناډا فدرالي حکومت د مرستندوی ادارو تر فشار لاندې دی چې افغانستان ته د مرستو د لیږلو په برخه کې سخت قوانین نرم کړي تمه کیږي چې ښاغلی ډیوډ سپارول په دې برخه کې رول ولوبوي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي مخکې د وژل شوو کسانو شمېر اته ویشت تنه ښودل شوی و د رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا پنځلس ساعته وروسته د سرې میاشتې او د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په کان کې د پنځلسو کسانو د ژغورلو لپاره لا هڅې کوي خو اور لګیدنه هم روانه ده د توري بیرې په سواحلو کې د بارتین ولایت په اماسرا سیمه کې له دغه کان څخه اته پنځوس تنه ژغورل شوي دي ټاکل شوي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پیښې ځای ته ولاړ شي د چاودنې کره لامل هم نه دی معلوم او د امریکا متحدو ایالتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د اووسو پنځه ویشتو میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ورکړي د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت پنټاګان پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیسټمونه مهمات زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره دی چې په زړهورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي د بلینکن په وینا د جو بایډن د ولسمشرۍ له پیل راهیسې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو کچه له 3.3 میلیارد ډالرو څخه زیاته ده او د دې مرستې ډیره برخه د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې د ناحق یرغل له پیل راهیسې ورکړل شوې ده خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ په پروګرام کې به وړاندې اول دا واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي افغانستان په ګډون بلزینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي په دې اړه هم تاسو ته یوه مرکه لرو چې ولې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده
او دغه چې د خلک ګرځي بې ځایه شوي او مهاجرین چې د بې فرضي خپلو ولسوالیو کلیو ته نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي
سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي د همدغه کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 900 تنه کس په ماینونو چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي د کرکټ د ملي ټیم له مرستیال روزونکي رئیس احمد زی سره د ټیم په چمتووالي هم خبرې لرو
ډوبړې د دې خطرې راي کړې پوره تیاری سره به ان شاء الله د تمرین لوبو کې او ترغین ورسته جامي جاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو
د کلیوالو خزو نړیواله ورځ د افغان خزي لکه د نورستان میرمنې په څال کې دي
دلته خزي چې ډیر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي د پټي کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول ایوی کول او واخره
بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرن دي ته وړي وړ کوي دا ټول کارونه د خزو په سر دي دا ټول کارونه خزي خو ډیر ستړي دي د دې شاکه کارونه نه واړي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړ. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. جزئیات له امید زیرملا ورو.
د جمهوری نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب حاصل کړ، خو تر ننه لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پوښتنو لاندې دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستره بشري مرستندویه هیواد دی. په دې یادښت کې د امریکا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د یو سل لسم فصل ځنیو مادو ته په اشاري لیکلي دا مرستې به تر هغې ځنډیدلې وي چې دا هیوادونه د دې قانون د معیارونو د پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې ونه کړي. د جمهور رئیس بایدن په یادښت کې په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو معافیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا معافیت د امریکا د ملي ګټو یوه برخه ده. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د ارتقا او اهدافو ته د رسیدو لپاره افغانستان سره د ځینو مرستو چې خپل به یې مشخصي کوي اجازه ورکوي. له طالبانو مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او تر خوای د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب رانه کړ. هاخوا د بشر د حقونو د څار ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وایي که څه هم په افغانستان کې اختیاري قاچاق په وروستیو کې زیات شوی، خو د غیر اختیاري قاچاق په برخه کې هم اندېښنې لا پر ځای دي.
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وی چې انساني ازادي پکې سلب کیږي، هغه کس چې قاچاق کوي هغه په خپل ژوند باندې خپل کنټرول نه لري، دا هغه کس چې قاچاق کوي دا انساني عفت او عزت چې دی پایمال کیږي. او څلورمه خبر دا چې داسې هم شکلونه وی چې دا انسان چې قاچاق کوي په غیر اختیاري توګه هغه په غلامۍ او په نیول کیږي او برمته کیږي.
ماهر مومند اندېښنه ښایي چې په غیر اختیاري توګه له قاچاق شویو انسانانو ناوړه ګټه اخیستل کیږي، خو دی وایي لا دقیق معلومات نشته چې له افغانستانه څومره شمیر انسانان په غیر اختیاري توګه قاچاق کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هره ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې او یا هم د انسان تښتونکو د نیولو او اترې د ماشومانو او لویانو د ژغورنې خبرونه ورکول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلني راپور کې لیکلی و افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې نه دی توانېدلی د انساني قاچاق په مخنیوي کې لږ تر لږه تعین شوي معیارونه پوره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ماینونو او چاودیدونکو توکو 900 وطن مړه او ټپیان کړي. دغه کمیټه اندېښنه ښودلې چې د روان کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 50 سلنه ملکی وګړي دي. دا چې دغه مرګ ژوبله ډیره شوې او څرنګه کولای شو د دې مرګ ژوبلو د زیاتېدو مخه ونیول شي، پام دې اړه فريدې سيال د دافا د ماين پاکې د مؤسسې لمرستيال عبدالوحید نوري سره خبري کړې او په پایل کې دره پښتنه ترې کړې چې ولې په دې وروستیو کې د ماينونو او چاودیدونکو توکو له امله په افغانستان کې مرګ ژوبله زیاته شوې.
طالبانو پراتک سره ډېرې سیمې اوس هر څوک گشت گزار کولی شي، ډېر خلک چې بیرون د مملکت نه و یا داخل کې و شهرونو کې و کولی شي خپل کلیو ته خپل ولسوالیو ته بیرته وګرځي. نو هغه ساحې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د ډېر کلونه هغه ته اکسس نه وه، یعنې دسترسي نه وه، ماین پاکي نه ده پکې شوې، ناچاودلي مهمات پکې شته دي او دغه د خلک ګرځي بې ځایه شوي یا مهاجرین چې د بیرته راځي خپلو ولسوالیو کلیو ته، نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي. او بل دوه ملاتې مو په نظر خدای دی چې اوس پروژو تعداد نظر د سیمونو فاند ماین پاکۍ لپاره تېر کلونو ته ډېر کم شوی دی. دغه بیرونی یا د انټرنیشنل سانکشنونه چې دي بندیزونه دغه فاند محدود کړی دی، ډونران آماده نه دي او افغانستان سره د ماین پاکۍ کومک نور انکشافي پروژو هم کم دي. صرف ملل متحد دغه بعضې پروګرامونه شته که د فود یا دغه لري هغه راځي، نور په عمومي صورت باندې کومکونه ډېر کم شوي. دغه زما په نظر دوه عمده علتونه دي چې د راپور لکه څنګه چې د آی سي آر سي دی چې د جنوري نه تر جون پورې 300 نوي انسیدنت ایښودلي حادثې ایښودلي دي، تقریبا 102 تلفات کشوالیتی لیدی.
نوری صاحب که داره تو چی دغه تیر یو کال کې ساسو د مؤسسې پر فعالیتونو باندې څومره منفی اغیز کړی دی؟
تیر کالونو سره موږ پرتله کو تقریبا د اوریج توګه موږ ته 15 میلیونه ډالر تنه زموږ دفتر ته راتلل چې 35 تیمونه به موږ اغه فان کړی وو د مختلفو دونرانو او لکستری ډپارټمنټ د امریکا پیسې د ملل متحد پروژې راتللې وې. د ریټر کولونو څخه پرتله کوم مثلا 2022 کال کې موږ تقریبا موږ ټوټل فاند 2 میلیون ډالر تر رسیدلې، نه 3 میلیون تفاوت پکې راغلی. خو دا غوړي چې موږ زیات تیمونه به نشو لیدل، زیات ساحل شو کور کولای، نو دا مشکل به تنه د موږ د مستد پرانوي د ماین پاکي د پروګرام د پرانور مساتم د دغه مشکلاتو سره مخ.
یوازې تاسو ستونزه پدې کې چې تاسو اوس مهال فند نه در رسیدي ک تاسو د طالبانو حکومت سره هم په ستونزه کې ښکیل یاستئ؟
نه، اوس خو صرف د فند مشکل دی. طالبان خو همکار دي، د هماهنګۍ دفتر د ماین پاکۍ دی، رئیس نورالدین رئیس دی، هغه په هر وخت زموږ سره مندي کې کوشش کوي. خو مشکل د بودیجې دی، کنه موسسات ماین پاکۍ په کافي اندازه باندې سامانونه لري چې ډېر سایت هغه خپل لاندې راولي کاري پوښښ لاندې راولي، او بزرګونو کسان تربیه شوي دي ماین پاکۍ په تیرو کلونو کې چې هغه هم بې وظیفې دي، نه هم ورک کپاسیټي شته، کاري نفر شته، هم سامان شته په کافي اندازه باندې. صرف د بودیجې نشتوالی دی چې موږ نشو کولای زیات تیمونه او زیات سایت خپل لاندې راولي.
په کومو ساحو کې تاسو پلان درلودل چې هلته دغه ماین پاکۍ کوم پروژې تاسو درلودل هغه عملي کړئ؟ عملي نشوي.
ولایتونه زیات امانګۍ د ماین یا د دیماک دفتر دی چې هغه امان کې وي، او یا خپل ملل متحد دفتر دی یونماست. موږ مخکې پروژه چې په ارغستان قندار کې درلوده سپتمبر 2023 کې خلاص شو، تقریبا شل تیمونه هم درلوده. غټه پروژه وه د ملل متحد په هلمند کې، پریورټي زیاتې دي، او زیات هغه ولسوالۍ چې مخکې طالبانو کنټرول لاندې وي، چې هلته د ډېر کلونه ماین پاکۍ فعالیتونه نه دي شوي. نو که چېرته د بین المللي ډونرانو یخوا فند وي، نو دغه افغاني موسسات چې دي او د انټرنیشنل، نو دا کولی شي چې زیات تیمونه ډیپلوی کړي، او هغه ساحې چې
خطر. عبد الوهید نوریو د دافا د ماین پاکۍ د مؤسسې مرستیال په دې باندې غږېده چې ولې اوس مرګ ژوبله د ماینونو په چاودنه کې زیاته شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمدزی خبرې نشرو. رئیس احمدزی له ټیم سره په استرالیا کې د تمه ده چې د کرکټ نړیوال شلووریز جام د تمریناتي یا وارم اپ میچ په لړ کې افغانستان همدغه اونۍ دوه لوبې وکړي، یوه بله بنګلادیش سره وي، بله له پاکستان سره. د همدغو لوبو په ارتباط باندې او همدارنګه د راتلونکو نړیوال جام سیالیو په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له ښاغلی احمدزی سره په ټلیفون خبرې کړي.
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمه تمرینی لوبې مخکې له جامع جهانی نه، نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو، او تقریبا دا غوښته ونه لوبې د دې ښه تیاری کړی، نو پوره تیاری سره به ان شاء الله دغه تمرینی لوبو کې او تر هغې وروسته جامع جهانی په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
امازای صاحب، دغه د بنگلاديش ټیم څومره یو قوي رقیب دی؟
بنگلاديش د اسیا په سطح باندې یو بهترین لوبډله ده، د کرکټ د تاریخ لري. خو خوشبختانه په تیر اسیا کپ کې د افغانستان ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماتې ورکړې ده، او د منګل لومړی لوبه هم له بنگلاديش یې واڅره ده، البته تمرینی لوبه. نو د منګه د لوبډلې لپاره یو بهترین فرصت ده چې وګورو په دغه ټورنمنټ کې دغه دوه هفتونه چې څومره چمتووالی مو ورته نیولی ده، څومره موږ دغه لوبغاړو ورته ځان تیار کړی ده. نو بنګلاديش سره به لوبه کول او د دوی په خلاف باندې به ښه پرفارمنس، یعنې ښې لوبه ترسره کول، د هر یو لوبغاړي لپاره په مهمو چونو کې ډېر مثبت رول ولري.
مننه. افغان ټیم په تیرو څو ورځو کې څومره چمتووالی نیولی او لوبغاړي څنګه هلته له آب و هوا سره روږدي سوي دي؟ کنه
چمتووالی ماشاءالله، لکه څنګه چې مخکې مو ویلي، څو افتونه څورلس پنځلس ورځې نه مونږ دغلته لګي وو په مختلف پیچونو باندې مونږ لوبې وکړلې په سنټر وکټو باندې په اکیډمیانو دغه میدانونو سره له آبو هوا سره دلته غدي جټ لیک یعنی غدي خوب مسله ده شپږو ساعته فرق لري د افغانستان سره نو هغه سره مونږ ډېر خل تبلد شو اوس تر ټولو مهمه دغه ده چې دغه زیل میدانونو سره له پیچونو سره مونږ لوبغاړو ډېره برتیا پیدا کړه البته د اسیایي ټیمونو لپاره دا دومره اسانه نه وي خو ښه خبره دغه ده چې دلته مخکې راتګ د افغانستان ټیم لپاره ډېر مؤثر ورته ثابت شو او فکر کوم دغه اخري کې څومره تمرینات او څومره تمریناتي لوبې چې ما ولیدلې نو انشاءالله پوره په ډاډ سره ویلی شم که د مونږ بیټسمنان دي که د مونږ بولران دي که د مونږ سپین بولران دي نو انشاءالله ډېرې په زړه پورې لوبې به په را روان تمرین لوبو کې او تر هغې نه وروسته په رسمي سیالیو کې ترسره کړي انشاءالله
د کرکټ د ملي ټیم مرستیال روزونکی رئیس احمد زئی له استرالیا له موږ سره غږېده د ټیم د آمادګیو په ارتباط خبرې وکړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو پنجاب ته هلته په یو روغتون کې د راپورونو په اساس د سلګونو کسانو مړي داسې حال کې موندل شوي چې د بدن اکثر غړي ترې ایستل شوي دي. دا چې قضیه څنګه وه له کومه راپیل شوه د آزادي اروپا مشال څنګ خبریال احمد شاه اعظمي اوس له موږ سره دی په سټوډیو کې. اعظمي صاحب د دغې مسلې د پیل په ارتباط راته ووایي چې څه وخت شروع شوه؟
مننه. دوی ورځې وړاندې یعنی درې ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پنجاب د ملتان ښار په نشتر روغتون کې دغه قضیه رامنځته شوه. په لومړي سر کې ځینې ویډیوګانې راووتلې ټولنیزو رسنیو ته چې په هغه کې دا ښکارېدله چې دا سلګونه مړي یو پر بل پسې پراته دي او دا ادعا وسوه چې دا د نشتر روغتون پر بام باندې دغه مړي پراته دي. دغه وروسته حکومت هم څه په شور کې راغلی او هغوی بیا پلاوی ورولېږي. هلته چې ورغله وی کتله نو هلته ځینې مړي د نشتر روغتون پر بام یو دوه درې خونی جوړې شوی دي په هغه کې پراته و او ځینې مړي بیا په بام کې د تر شنه اسمان لاندې پراته و چې یو شمیر مړي خراب شوی هم و او ځینې مړي تازه و چې هغه راوړل شوی و. نو دا قضیه ډیر زیات غبرګونونه راوپاروله. حکومت بیا یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړله او درې ورځې وخت یې ورکړی دی چې دغه قضیه وڅېړي. پرون دغه کمیټې کار پیل کړی دی نو شاید دغه کمیټه د دوشنبه پورې خپل راپور خپور کړي. خو تر دې دمه د روغتون چارواکو تر اوسه پورې چې څه غبرګون ښودلی دی هغوی دا وایي چې دغه مړی دوی ته د پولیسو لخوا راوړل کېدل یا هغه ژغورونکي ادارې چې هغه لاوارث یا بې خپلوانو مړي هلته یو ځای وموندي هغه پیدا کړي هغه یې راوړل. دوی تور پر پولیس باندې پورې کوي چې پولیس به دغه مړی راوړله او دوی په وار وار د ورته ویل چې دوی خپل مړي یوسي. خو پولیس بیا دا وایي چې دغه مړي دوی دغه روغتون ته وړل ځکه چې دغه غټ روغتون دی او دا د روغتون سره سره پوهنتون هم دی. یعنی دلته محصلین زده کړې هم کوي او سره څنګ ته بیا روغتون دی چې هلته د ناروغان تداوي کیږي. او شاوخوا د مړو شمیر اول 1500 یاد دي خو وروسته بیا چارواکو ویل چې د مړو شمیر شاوخوا 300 دی او دا مړی پخوانی هم دی نوی هم دی. د قانون سره سم یا د دود سره سم پولیس به دغه مړی راوړل دوی ته بسپارله او یو میاشت به انتظار ورته کاوه. که بچیری خپلوان پیدا نسوه نو بیا به له دوی څخه خبرته وړله یا بدلې پراته و د دود خپل تجربه باندې.
د دوه خبرونو خبرېدو لکه څنګه چې تاسو مو ویل په خواله رسنیو ډیر خبرګونونه پارولي. پاکستان کې به عملاً خبرګونونه وي. بلوچستانو ویلي چې ممکنه غورک بلوچستان وي دغه په دوه کې وي همدارنګ په تنو سیمو کې باندې نشته په دې ارتباط باندې دی مسله کې څه شته تازه؟
پرون په دې اړه په خبرګونونو کې زیات خبرګونونه هم د بلوچستان او پښتنو و چې شایي دغه مړي د هغو پښتنو یا بلوچستانو چې د پاکستان استخباراتي ادارو په تورن ډول تښتولي لا درک کړي برمته کړي او بیا دلته راوړل شوي دي چې د ځینو سره د بدن اعضاوې ختلې دي او ځینې په ډېر بد حالت کې دي. خو بیا وروسته د پاکستان حکومت یعنی تر دې هیڅ خبرې دانه د کړي تر دې دمه پوری دوی هماغه پلتنیز کمیټې ته انتظار کی چې هغه خپل ارزیابي وکړي د هرڅه خو پاینې حال کې بیا د روختون چارواکو دا ویل چې دلته د دې روختون د اناټومي څنګه چې هغه د انسان د بدن جوړښت مطالعه کوي یا ارزیابي کوي چې هغه پر ځین مړ باندې خپل تجربه هم کولی او دا هغه مړ دي چې تر یو میاشتې او سده ورسته لهم دا غوی خپلوان پیدا نسی نو بیا د تجربه باندې کوي او لاغه ورسته بیا ځین مړ سپاري.
اخر کې پنجاب خو د پاکستان د قدرت هغه هسته بلل کیږي، دغه سی پی حالته فکر کوي څومره به ګواښون کی وي، څومره به ننګون کی وي حکومت ته؟
ډیر زیات ننګون کی د حکومت د پاره، ځکه چې پرون د پاکستان په مهم رسنیو کې د سر خبر ټول ورځ هم دغه، بلکې ځینو رسنیو هغه خپل سرلیکونه دومره غټ کړل چې ټول غټي پانی په دغه باندې پوښښ ورکړی یو کټلویزیون چینل نه واکه ورسپانی وی کې ویب سایټونه و، ځکه چې دا ډیر ټکان ورکون کې یو پیښه دا په داسې حالت کې چې یو خوا د مړ دمر ډیر شمیر دی او بل د دوی په وینا په داسې به حرمتي سری شودل سی و او هیڅ بس خاص نه و، ځکه چې یو څوک چې لاوارسي دغه مړی انسان حالت د قانون سره سم باید امانتانه خاور ته وسپاري کې خپلوان بیا ورسته پیدا سي یا کال ورسته پیدا سي خو دلته دا کیسې نه ویل.
مننه احمد شاه اعظمي چې د پنجاب نشتر روختون کې د مړو د پیدا کېدو په ارتباط موږ سره مفصل توضیحات راکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لکونه ښځې لام لکړاو ډک ژوند لري، په دې اړه یو تفصیلي رپورت لرو.
د نورستان د مرکز پرون په یوه کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پټي کې د نارینهو په څیر درانه کارونه کوي. هغې ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکي کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي لکه د پټی کارونه کوي، دا پټی کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول، ایوی کول او واخرې بل داس نو ډیر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو شوزو د ژوند یو رون انزور دی چې ډیرې د ګڼو ستونزو لکه بل نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالی مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې او یا فیصد خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي د ماشومانو د روزنې تر څنګ له مجبورۍ د نارینهو تر څنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوسم کیسه دغه ده.
په لرې پرتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت که چیرې د تیر کال د 2023 کال د 15 اګست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې و او که دې خوا یې هم حسابو لغه بد نه بدتر خواته تللی دی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي سوي، خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغی، متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسیږي هغې لک یعنی ډیر لږ ویلی شم چې ډیر لږ لاسرسی د کومکو ته درلوده. لازمه اقدام یعنی اسی چې باید شوی وی ونه شو. متاسفانه بعض انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعض انجوګانې خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر ایفو مایل هم وشو، معمولا به هم تکرارم چې عمومي نه غږیږم بعض انجوګانې وي چې شاید حضور ته یو څه کلي وسي هغه هم سترګې پې نه شو پټولی اما په عموم کې هسې چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% یې په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیزې هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو ناامنیو په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ارزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې خو لوږې یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوت راغلی چې نن مې اتمه د کمینه مده تام په تبخې نه دی بیادلی قسم په خدای کمی کیا غړه غوته غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی دا دوه نیمه سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستې ده د بل خاصه دوه نیمه شی ولا کی چې خلی ته واچوم یا وس به خي خراب دی وس حالت به خي خراب دی.
دا کلیپ نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړی د غټي وټی نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
خواله شوینه کې شی به پیدا سي غیرم په پیدا سي میړم نه سي زه یې پدې ډیر خوارسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما ته چې نه راک
د ونسن په لورو پراتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شلو کلونو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوي خو د دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړي. دوی شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر ونسن بیا ول کټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلی اندازه هم پراخه سوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه یې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل یې په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم ښځې ته د سیال انسان په سترګه نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل سوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی. علت یې دا دی چې په دې اړه له ډېر پخوا د خلکو د پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده. د دې تر څنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسایل دي.
د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاری وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب سوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو بانډو کې بیخي له صفر نه هم شاید منفي خواته تللی وي، ځکه چې موږ په ښارونو کې له ستونزو سره مخ یو.
ملالۍ نورستاني چې له پوهنتون فارغه سوې وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورتر غاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي، یو څه مصرفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړې، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو بیا یې پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولې دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه یې عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازي ګلالۍ صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
سوچ خپل خزه د خپل د حقوق او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته د خپل پیپونشي فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک خو باندې راوړي چې ګویا حجاب سره قمرات کې یا کوم د سر دینی دی او کوم کلتوري دی دا نشي تفریقه ولای. هیله من نیم چارت زر خزي خپل سواد لري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای وشي چې کوم اصول دي چې باید هغې ته پابنده اوسیږي او کوم اصول دي چې تخطی تې نه کیږي او د دې په حق باندې تیری کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې ښځې ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې له عام لید څخه لرې پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه ښځې هیرې نه کړای سي او د دوی اړتیاوې هم کم اهمیته ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. لاندو خبرونو ته مو خراغ لاست وایم. د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یوې غونډې تجمنه کړي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنه ښودل شوی و. لا هم 15 کسان په کان کې دننه ایسار پاتې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 225 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ولیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت اعلان کړی چې د مرستو په کڅوړه کې هایمرس ګرځنده توغندي سیستمونه، مهمات، غروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلا بیل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبري ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخی د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنی موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. اخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي راډیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینو کوچی 2023
مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزورې دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریک کوم او دیغه اپروال او دیغه تارتیا ست د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خدای چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو. او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو، د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي، یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیربل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړه چې وخت نه مخکې د کزوس تور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل ورځ ان شاء الله سره پوره تشریح چې دغه پرول راشي دغه موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کبل خیر سره د خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیل ولایتونو کې. او به ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي، چې دا یو بل نوښت هڅم کړی ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری، نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بې سره میکس یو مرد سي، نو دینه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت به دی چې د افغانستان استازیتوب ښه تعلیم یافته هلکان به وي. بل به دی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي، اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به وي چې نور سره به یعنی پرتلیا کې ور سره نو نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او له هغې نه بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي ټوینټي او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو انشاءالله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزې یادونه موکړه. د شپږیزې ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنټ هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولی شي؟
نېشنل ټي ټوینټي موږ په پام کې نیول لا څه کال خو نه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کیمپونه په دې اونۍ کې کیمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغې پسې بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لس اے وکړو. نو بیا دا گنجایش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي ټوینټي وکړو. نو موږ اړ یو چې سږ کال نېشنل ټي ټوینټي ونه کړو، خو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکله وي چې موږ د نېشنل ټي ټوینټي سږ کال وکړی سو. البته بل کال د موږ پلان کې نیول چې د خیر سره نېشنل ټي ټوینټي وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په راتلونکي کال کې به لوبغاړي بیلابیلو زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمېر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده، په دې اړه لږ معلومات ورکولی شي چې اوس مهال موږ په کومو ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې تر کار لاندې دي؟
داسې په لوبغالو کې خو کار تل کېږي، په اصطلاح چې هر هغه کېږي سیزن شروع کېږي او یا کوم ایونټ کېږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کېږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کېږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو. تاسو ټول شاید تللي واوسئ ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالی لرو. بل د نجیب الله طریق په لوبغالی باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالی لرو، شخصي لوبغالی هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالی لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالی موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالی لرو. په بل باندې خیر کې خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریق کې د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی. اوس هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسیدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لري؟
مرحله دیواله وا، چار دیوالیم ته نو کړل، دیوال پنیم ته جوړ کړل، غټ دیوال ته جوړ شو. ان نه پکې وا اکیډمی هم، روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل لري. بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوې دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم شي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څو وخت مو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو جمعې ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر اوسه پور نشته ده چې په ویلن او میلمسون او دا شان لا پکې نشته ده، او نو پکې دا چې د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمیانو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمیانو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغو کې چې لرو هلته هم ډېر کار ورته نه کېږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم الکان لپاره ډور ده. دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلی دي. کله چې فنډ او هغه زیاتیږي، موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ داسې کوچی برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدان اولی ځ خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دي، هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا صحیح طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلوي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ شي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی، هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانانو هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک پرس که په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نوښتونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو بېله نوي مهارتونو ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوستی خو عمد نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ژوند یې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ژوند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه پاره برخه کې د کار افرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پدیشگل نظم کا بہر نستڑی شے زخم نہ میں جوڑن دے فریاد نہ ستڑی شے زخم نہ میں جوڑن دے فریاد نہ ستڑی شے زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخموں میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخموں میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی